السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو دوه اونیزې خبرونې اوري، نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقونه، لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې به واوري چې نن دیارلسمه ورځ ده چې د تورخم لار د تګ راتګ پر مخ بند ده. دغلته سوداګرو ویلي چې میلیونونه ډالر زیان ورسېدلی او باید د دواړو هیوادونو چارواکي د لارې خلاصېدو ته ژر تر ژره اقدام وکړي. دا او نور راپورونه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. روټرز خبری اجانس وایي چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې لخوا د سفرونو بندیز کولای شي له راتلونکي اونۍ افغانان او پاکستانیان امریکا ته له ننوتو منع کړي. دغه اجانس نن پنجشنبه د دریو سرچینو په حواله چې نمونه نه دي یاد شوي خبر ورکړی دی چې دا اقدام د حکومت لخوا د هیوادونو د امنیتي خطرونو د ارزونې له مخې ترسره کیږي. د دغو سرچینو په وینا یو شمېر نور هیوادونه هم ممکن امریکا ته د سفر د بندیز په ډله کې شامل شي، خو د نورو هیوادونو نمونه یې نه دي یاد کړي. د راپور له مخې ډونالد ترامپ د خپلې کابینې څو غړو ته لارښوونه کړې چې د مارچ تر 12مې د هغو هیوادونو لیست برابر کړي چې د اتباعو سفر باید امریکا ته تر یوې کچې یا بشپړ ودرېږي. د راپور له مخې افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د سپارښتنو له مخې اتباع یې د سفر په بشپړ بندیز کې شاملېږي. د دې سره هماله د افغانانو د تخلیې ادارې افغان ایواک ویلي امریکا ممکن په راتلونکو اونیو کې پر افغانانو او د یو شمېر نورو هیوادونو پر اتباعو د سفر بندیز ولګوي. دغه بنسټ تېره ورځ پر خپله ایکس پاڼه له هغو افغانانو چې د امریکا ویزې یا د سفرونو قانوني اسناد لري وغوښتل چې ژر تر ژره امریکا ته ننوځي. ډونالد ترامپ د خپلې واکمنۍ په لومړۍ دوره کې هم امریکا ته د وو هیوادونو چې اکثره یې مسلمانان وو د اتباعو ورتګ منع کړ چې 2013 کال کې د وخت سترې محکمې هم تایید کړ. مخکینی ولسمشر جو بایډن بیا 2020 کال کې دغه بندیز لغوه کړ او هغه یې د امریکا پر ملي وجدان یو داغ وباله. جرمنی ته په دو اونیو کې له اسلام آباد څخه 208 افغان کډوال انتقال شوي دي. په یوې چارتر الوتکه کې پرون چهارشنبه 132 افغانان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد څخه برلین ته ورسېدل. تر دې مخکې د فبروري په 15مه له اسلام آباد څخه په یوې بلې چارتر الوتکه کې 150 افغانان برلین ته لېږدول شوي. د طالبانو حکومت غواړي چې په راتلونکي 1400 لمریز کال کې د افغانستان په مختلفو سیمو کې تر 14 میلیونه ډیر نیالګي کېږدي. د طالبانو د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم عثماني پرون د نیالګیو د کینولو د سراسري کمپاین د پیلېدو پر مهال جوړې شوې غونډې ته وویل چې دا نیالګي به د وزارت او د چاپیریال ساتنې په برخه کې د همکارو موسسو په مرسته په ټول افغانستان کې کینول کېږي. هر کال د پسرلي له رانږدې کېدو سره په افغانستان کې ګڼ شمېر نیالګي کرل کېږي، خو وروسته د نه پاملرنې له کبله اکثره هغه وچیږي. د طالبانو د کلیو پراختیا وزارت د افغانستان په 122 ولسوالیو کې د اوبو د وړو بندونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. دغه وزارت ویا نورالهادي عادل پرون چهارشنبه ویلي چې دا بندونه د 126 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوي. د ملګرو ملتونو په وینا افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې اقلیمی بدلونونو ډیر اغیزمن کړی. ملګری ملتونه وایي چې تر ځمکې لاندې اوبو کچا د پام وړ ښکته شوې او دغه ډول وړ بندونه کولی شي چې د اوبو د کچې په زیاتېدو کې مرسته وکړي. د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای مشر جان راتکلیف د چهارشنبه په ورځ وویل چې واشنگټن د کیف سره د استخباراتي اطلاعاتو شریکول بند کړي دي. ښاغلی راتکلیف زیاته کړې چې دا ګام به لنډمهاله وي ځکه چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له جمهور رئیس سره پر خپلې لفظي شخړې پښیماني څرګنده کړې ده او ویلي دي چې له روسیې سره د سولې مذاکراتو ته چمتو دی. له 2022 کال راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی دی، واشنگټن له کیف سره استخباراتي اطلاعات شریکوي. او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملاله یوسفزۍ خپل پلرني ټاټوبي سوات ته دیار لسکا لوروسه د چهارشنبه په ورځ ولاړه. فرانس پریس اجانس ته په سیمه کې یو چارواکي چې د نوم له اخیستو یې ډاډه کول وویل چې له دې سفره هیڅوک وار له مخه خبر نه وو او کله چې ملاله یوسفزۍ شانګلې ته تله سخت امنیتي تدابیر نیول شوي. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ، د ویبپاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. په تورخم کې د افغان او پاکستانی لوري ترمنځ نن د نښتو او ناندریو 14مه ورځ ده. د تیرو څلور ورځو راهیسې په تورخم کې نښتې زیات شوې دي او پرون په تورخم کې درې افغان خبریالان هم چې راپورونه یې جوړول ټپیان شول. د دواړو خواوو د سیمه ییزو چارواکو له غونډو وروسته اوس د دواړو هیوادونو سوداګرو هڅې پیل کړي چې د دې جګړې مخه ونیول شي. د راپورونو له مخې د افغانستان او پاکستان سوداګرو ته د تورخم د دروازې تړل کېدو میلیونونه ډالره زیان اړولی. تفصیل له احمد شبراو.
د افغانستان او پاکستان سوداګرو هڅې پیل کړي دي چې پر خپلو حکومتونو فشار راولي چې په تورخم کې جګړه ودری شي. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې رئیس خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دوی په لاس کې نه ده، خو بیا هم هڅې کوي چې دا جګړه چې دواړو لوریو ته په دې روژه کې د اقتصادي فشار سبب کیږي ودری شي.
جنگ په درولو کې خاص رول نه لرو، خو د خپل تجارانو ته مو جوین چمبر ته او د هغه مخته تجارانو ته د مخته تجارانو خاص ده د دواړو طرفونه چې دا جنگ د لار د حل لار نه ده، باید خبرو باندې دا مسله حل شي او جنگ ودرول شي. ورځ بلا ناغه پیرونه کیږي، د نامناسبه خبره ده، مالونه د منځ ځي او خلکو ته تاوان رسیږي دواړو طرف ته. منګه د پاکستان تجارانو سم خبرې کړې دي، هغوی ته ویلي چې تاسو کوشش وکړئ خپل حکومت ته ووایئ چې دا د حل لاره نه ده. منګه هم کوشش کوو، امارت اسلامي هم خواهش دا دی چې د خبرو د لارې نه دا مسله حل شي او جنګ ودرول شي.
د ښاغلي علي کوزي په وینا پر تورخم هر ورځ شاوخوا 800 موټرو تګ راتګ کاوه او نن 13 ده چې تر 6000 زیات موټر ولاړ دي. د فبروري په 20 د شپې له 11 بجو وروسته دا دروازه هغه وخت وتړل شوه چې پاکستانی لوري تور پوری کړ چې افغانانو په ممنوع ځای کې د تاسیساتو په جوړولو لاس پوری کړی دی. په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالب چارواکو ترمنځ د لارې د خلاصېدو لپاره د فبروري په 24 او د مارچ په 2 غونډې وشوې او پریکړې وشوې چې دوی په خپلو مشرانو سره د خبرو تفصیل شریک کړي، خو تر اوسه په دې برخه کې پرمختګ نه دی شوی. په تورخم کې له تیرو څلور ورځو په پرله پسې ډول کله ډزې ودری شي کله بیا پیل شي. پرون چهارشنبه د ځینو راپورونو له مخې د پښواک خبری اژانس خبریال ولی محمد شینواری، د شمشاد خبریال هدایت الله او د حوریت رادیو خبریال عزیز الحسن نعمانی د دې ډزو له امله ټپیان شول. د دې جګړو په ترڅ کې د دواړو لوریو امنیتي ځواکونو ته هم مرجوب له اوښتې ده، خو لا هم دقیق شمیرې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اکسپانه لیکلي چې په تورخم کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې شخړې باید له ډیپلوماتیکو لارو حل شي. ښاغلی خلیلزاد ویلي دي چې خلک مري، ځینې بې ځایه کیږي، د دواړو خواوو سوداګر میلیونونه ډالر زیان کوي، هر لوری یو بل د خپلو مخالفو افراطي ډلو د پناه په ورکولو تورنوي، نو ډیپلوماسي د ستونزو د حل لپاره غوره لاره ده.
و موریدل چې په تورخم کې ګڼ شمیر سوداګریز موټر بندې او د پولې دواړو غاړو ته ولسونه هم بند پاتې دي. دوی له دولتونو غواړي چې جګړه نتیجه نه ورکوي او باید تورخم لاره پرانستل شي. تورخم د فبروري په 20 وروسته تر دې وتړل شو چې په پاکستان کې حکومت هلته ځایي کډوالو ته خبرداری ورکړ چې دوی به له پاکستانه وباسي. البته دغه خبرداری تر ډیره په پلازمینه اسلام آباد او دغه راس په راولپنډۍ کې محسوس و، او دغه خبرداری د دې لامل شو چې هلته د طالبانو ډیپلوماتانو او د پاکستانی چارواکو ترمنځ یو څه تند پیغامونه سره تبادله شي. پر افغان کډوالو یوازې په پاکستان او ګاونډي ایران کې کړی تنګ شوی نه ده، بلکې دلته په اروپایي هیوادونو کې هم اوس تازه جرمني چې نوی حکومت د جوړېدو په حال کې دی ویلي چې د نوی حکومت تر جوړېدو باید جرمني ته د افغان کډوالو د راتګ په تړاو تصمیم ونیول شي. دا چې د جرمني چارواکو نور څه ویلي تفصیل به په دې راپور کې وو.
په داسې حال کې چې د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد ته دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو د یوې ډلې د انتقال پلان لري. د جرمني محافظه کار عیسوي ډیموکراتیک او مسیحي سوسیال ګوندونو د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزارت غوښتنه کړې چې د نوي حکومت تر جوړېدو پورې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام وځنډوي. د دغه ګوندونو د پارلماني ډلې مرستیالي اندریا لیند هولز پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویلي چې د افغانانو د انتقال پریکړه باید د نوي حکومت صلاحیت وي. نوموړي ویلي نه باید داسې وي چې د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک چې د کار موده پای ته رسیدونکې ده اوس هم هر اونۍ جرمني ته پروازونه تنظیم کړي. لینز هولتس په ټینګار سره وویل دا حیرانوونکې ده چې د بهرنیو چارو وزارت د چار شنبې لپاره د افغان نارینهو او ښځو بله چارتر الوتنه پلان کړي. هغې په جرمني کې د افغانانو د منلو پروسه سوال پارونکي وبلله او ویل چې په یو غیر شفافه پروسه کې داسې کسان انتخاب شوي چې ظاهرا هویت یې ناسم معلومیږي. مسیحي ډیموکرات او سوسیال مسیحي ګوندونو د جرمني په وروستیو ټاکنو کې تر نورو ډېرې رایې ترلاسه کړې. دغه څرګندونو په پاکستان او ایران کې هغه افغان پناه غوښتون کې اندېښمن کړي چې جرمني ته د انتقال انتظار باسي، ځکه د دوی په خبره ښایي د دولت په بدلون سره د پناه غوښتونکو په وړاندې په سیاست کې هم بدلون راشي. په پاکستان کې میش افغان پناه غوښتونکي چې تیر کال په جرمني پورې اړوند بنسټونو له لوري پاکستان ته انتقال شوي د چهار شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مکته ویلی و چې ستاسو پروسه د دریو او شپږو میاشتو په موده کې بشپړیږي. پام دې هیله راغلی و خو له بده مرغه دا کیسه ډېره اوږده شوه. اوس اندېښنه دا ده چې که دا پروسه وتړل شي نو بیا به یا شروع شي یا نه پوهیږو زموږ برخلیک به څنګه کیږي.
مدنی فعال بشیر طارق چې له تیرو دوه نیمو کلونو رئیس جرمني ته د تګ په هیله په ایران کې استوګن دی ورته اندېښنه لري.
زموږ جدي اندېښنه اوس دا ده چې بالاخره د ایراني پولیسو له لوري ونه نیول شو. دا دوه نیم کاله کېږي چې منتظر یو او معلومه نه ده چې آخر به څه کېږي. دلته جرمني ته په تمه ټول کډوال سخت اندېښمن دي. که دا پروسه له دې ډېره ځنډېږي زموږ ستونزې ورسره نورې هم ډېرېږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تېره اونۍ له اسلام آباد ته په یو چارتر شوې الوتکه کې 155 افغانان جرمني ته انتقال شول. جرمني چارواکو اعلان کړی چې دې خلکو له نیمایي څخه ډېرې د فدرال د بیا میشتېدنې پروګرام د پخوانیو سیمه ییزو ځواکونو او بشري حقونو د پروګرامونو له لارې جرمني ته وړل شوي دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د خبریالانو، مدني فعالانو، هنرمندانو او پخوانیو امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون یو ډېر شمېر افغانان د امنیتي دلایلو له امله له خپل هېواده ووتل، پاکستان او ایران ته لاړل. دوی ټینګار کوي چې د جرمني په څیر هېوادونه باید هر څه ژر له دې هېوادونو د دوی د ویستلو چاره تیزه کړي، ځکه د دوی په خبره د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د بیرته تګ لار نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې د ساري ناروغیو د ډېرېدو له امله په 13 جنوري میاشت کې د مړینې 1500 پیښې ثبت شوې دي. د WHO د تازه راپور له مخې په یاد میاشت کې په افغانستان کې په ساري ناروغیو د اخته کېدو له 200 ډیرو پیښو راپور ورکړل شوی. یو شمېر کورنۍ هم وایي چې ماشومان په بیلابیلو ساري ناروغیو اخته شوي او د درملنې واسه نه لري. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي په افغانستان کې ساري ناروغۍ زیاتې شوي او خبرداری ورکړی چې د دغه هیواد فلج شوی روغتیایي سیستم د دې ناورین سره د مبارزې په هڅه کې دی. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ د مارچ په 4مه په خپل راپور کې ویلي چې جنوري میاشت کې د شدیدو تنفسي ساري ناروغیو لکه سینه بغل 206,000 پیښې او ورنه د مړینې 1500 پیښې ثبت شوي دي. د دې راپور له مخې دا شمېرې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله د ناروغۍ 45% ډېرې شوي او د مړینې په کچه کې بیا جزئي زیاتوالی ښیي. د روغتیا د نړیوال سازمان په راپور کې دا هم راغلي چې جنوري میاشت کې د شری ناروغۍ 1,300 شکمنې پیښې او ورنه د مړینې 240 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال د ډسمبر میاشتې په پرتله 1.4% زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په دې اړه څه نندې ویلي؟ ځینو کورنیو هم ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې ماشومان یې په سینه بغل او شری ناروغیو اخته شوي او دوی یې د درملنې وسه نه لري. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ اوسیدونکی وحیدالله وایي درې میاشتې مخکې دوه میاشتنی ماشوم د سینه بغل ناروغۍ له امله
مرسه.
اسماعیل هوتک هم د چهار شنبه په ورځ د مارچ په 15مه ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان یې یوه میاشت مخکې په شری ناروغۍ اخته سوي دي.
دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شانتې وي او په سره بخار پې و، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې هم سترګو شاوخوا او بل سره ډېره شدیده تبه ځاندرد دا ورسره موجود و. تاسې لپاره مشکلات زیات دي. کورنۍ که یو کس سړی به تداوي وکړي خو که ډېرې بیا رښتیا هم هغه امکانات هم ورته رسېدګي په اوس شرایطو کې نه کېږي.
د کابل د انتاني ناروغیو روغتون د داخلي څانګې متخصص ډاکټر فریدالله عمری د دغو ناروغیو د ډېرېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
هو، تنفسي ناروغۍ د ژمي په موسم کې ډېرېږي، خپله باندې خلک واکسین نه کوي نو دا پېښې لوړېږي. مهاجرتونه، یعنې زموږ هغه هېوادوال چې په نورو همسایه هېوادونو کې مهاجر دي او خپل هېواد ته راستنه شوي دي، دا هم زموږ واقعیت ډېروي.
ښاغلی عمری زیاتوي چې د دې تر څنګ د کورنیو لخوا د ناروغیو د لوښو نه جلا کولو او د زمي په موسم کې په یوه خونه کې د ډېرو کسانو راټولېدل هم د ساري ناروغیو د زیاتوالي لامل کېږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خبره په افغانستان کې په 2023 کال کې 1.22 میلیونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته سوي وو چې له دې امله 2200 کسان پکې مړه سوي دي. WHO مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې د افغانستان روغتیایي سیستم د بودیجې له کمښت سره مخ دی او د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته روغتیایي او د درملنې خدمتونه کمزوري سوي دي.
اوریدونکو، د دې سات خبري ټولګه همدومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده ما باسي.
نیمه نړۍ
سر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگم من پا سلور سلویخ ملکو که کار کهو
پس و جارم در مشیمان سر پا زکنان آزم نور در دیجون در خوزه پا دامر خوشحاله.
در افغان خوزه در پرمختگون و اوستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
تیاره تا کشتیگی، نومی و رکیگی، نشانی و رکیگی. نو در خطو نزی مکتن المنزی، مکتن در خپل حقوق راکی. مثلا در دند حق، در لوست حق، در غرگ و چطول و حق، در پچوله نکی، در ترگنده دو حق، در زمو حق دی.
ده یوی میرمنی غق مواری ده چه ویلی دی طالبان حکومت دی دوی حق لمرنی حقونه ارنخیستی. اتم دی مارچ چه دی خطو نریوال ورز ده، حقا خوحاسی هم نور تلمانزی. گانش میر افغان خزی خپل ټول حقونه چی دی خزو دورازی المنزل هم بکی رازی غواری.
اغایی ورز چیو تم نور ورز المنزل او خپل هم خپل زان لپارا تشکیل اول. کم بودی احساس شده ورزی چی من همکار کرده خزی و پدی برخه کفال و زحمت ما ویستلائی ده. تاسو پدی خب بایی که حتی تزرک درسانی او رقم ناومیدی المنزل رازی.
نن پام دې اکل خبرې کوم ملتیا موکړي. قدر منوردونکو، اتم دی مارچ په ټوله نړۍ کې د ښځو د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده. په دې ورځ ښځو د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره غږ پورته کړ او دا یې ثابته کړه چې د دوی په حقونو باندې څوک سترګې نشي پټولی. سکال بیا هم په ټوله نړۍ کې دا ورځ په داسې وخت کې نمانځل کېږي چې افغان مېرمنې له خپلو ټولو لومړنیو او بشري حقونو څخه بې برخې دي. ګڼ شمېر ښځې وایي دا چې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی حقونه تر پښو لاندې شوي دي. په یو شمېر کورنیو کې هم له دوی سره مناسب چلند نه کېږي. د ضرورت وړ څه چې په کار وي د کورنۍ نارینه یې نه ورته اخلي. د ښځو د ورځې نمانځل خو لرې خبره ده. دوی وایي له درې کلونو څخه ډېره موده شوه چې له زده کړې او دندو څخه راګرځول شوي دي. دې موضوع په رواني ستونزو اخته کړي. کله چې د ښځو اړوند د مناسبتي ورځو په هکله اوري ځانونه ډېر یوازې او بې وسه احساسوي، ځکه نه یې خپله د ځان لپاره نمانځلی شي او نه یې هم کورنۍ ورته تجلیلوي. د کابل اوسیدونکي ولولا وایي چې مخکې به یې د ښځو د ورځې لپاره یوه میاشت مخکې چمتووالی نیوه، خو اوس دا درې کاله کېږي چې د یوې وړکۍ ډالۍ مالی توان هم نه لري چې خپلې مور ته یې واخلي.
په تیر حکومت کې که شرایط امنیتی خم نه وو او داخلی مشکلات سخت زیات وو، مګر د افغانستان ښځو د دې توانایي درلودله چې هغه کوم فرصتونه چې ورته برابر وو کولی شي ورته له هغه فرصتونو څخه استفاده وکوي، که څوک معلم وو یا هم څوک ډاکټر وو، انجینیر وو، وغیره په مختلفو برخو کې کار کوه، کولی شو دغه یوه ورځ د ځان لپاره ولمانځي، یا هم د خپل کورنۍ لپاره د مېرمنې په نوم باندې یوه ورځ ولمانځي، او هغه ستومانۍ د هغه یوه ورځ کې له زړه وباسي، یوه ښه ورځ جوړه کړي، او د خپل کورنۍ تر څنګ بخصوص د خپل مور خور تر څنګ دغه ورځ په ډېره ښه توګه ولمانځي، یو بل ته به یې ډالۍ اخیستلې او یو بل ته به یې مبارکي ورکوله. د مګر بدبختانه په اوسني حکومت کې چې سره له دې چې نورې ستونزې ډېرې دي، محدودیتونه زښته زیات دي، ښځې د دې اجازه نه لري چې کار وکوي، هم خپل ځان د نورو له احتیاجه وباسي، حتی د دغې ورځې د لمانځلې حسرت هم په زړه کې پاتې ده چې نیسي کولای خپل ځان لپاره، یا د خپل مور لپاره، یا د خپل خور لپاره، یا حتی یو ساده او ډېر ارزان بیه د ښځې د ورځې په نوم باندې ډالۍ واخلي، او هغه په خوشحالۍ باندې یو بل ته ورکړي. ځکه چې اوس د افغانستان په هر کور کې ښځې له ډېرو ناخوالو، له ډېرو خفګان سره مخامخ دي، او دغه ورځ نسي لمانځلی، یا هم ستونزې او محدودیتونه چې دوی ته برابر شوي دي د حکومت له خوا نه، او هغه د دوی اندکې او وړې خوشحالۍ هم ترې اخیستې دي، دوی هغه خپل واړه فرصتونه هم له لاسه ورکړي دي، واړه خوشحالیان هم له لاسه ورکړي دي، حتی نسي کولی ښه ورځ یعنی اوس نه لري چې د ښځو د ورځې په نوم باندې یو بل ته مبارکي ورکړي. یعنی واقعا د تاسف ځای ده چې افغانستان ښځې د فرصت نه لري چې له خپل وړو خوشحالۍ نه لمانځنه وکړي، خوشحاله او آرامه شیبې ولمانځي.
سونیا صدیقی چې د جمهوریت د سقوط پر وخت د پوهنتون په دوهم ټولګي کې وای، په کورنۍ، پوهنتون او دفتر کې باید د ښځو ورځ په شاندار مراسمو دوی ته لمانځل کېدله. خو اوس دا چې حاکم نظام د ښځو اړوند هیڅ موضوع ته هم ارزښت نه ورکوي، دا یې ډېره مایوسه کړې ده.
هم په کورنیو کې، هم په رسنیو کې، تلویزیونونو کې، ټولو ځای کې لمانځنه کېدله، جشن منیول کېدې، تبریکي به ورکوله، یو خاص پروګرام یا برنامه به په شکل جوړېدله، په دې به خبرې اترې کېدلې. نجونو خاصتا مثلا میرمنو یا نجونو کېناستل، په دې اړه خبرې کولې، یا هم ټول خپل مبان کې راټولېدل. هغه کسان چې رسنیو کې کار کړی وو یا هم بیرونی فعالیتونه درلودل، دوی ټولې خپل د ژوند ښې خاطرې، جالبه خاطرې ویلې، او په دا رقم باندې هغه یو ورځ چې وه تم نورو ورته لمانځله او خپله یې هم خپل ځان لپاره تشکیلوله.
بلې، اوس د افغان ښځو وضعیت څه رقم ده؟ دا خو واضح خبره ده چې له کوره بهر نه ورته لمانځل کېږي د ښځو ورځ، په کور دننه څنګه؟ آیا تاسو ته لمانځل کېږي دا ورځ؟
کور نه بهر خو لمانځل نه کېږي، خو اوس زموږ اکثره ښځې یا کډوالې شوي دي، یا هم خپل وظیفې له لاسه ورکړي دي، یا هم په کور ناستې دي. نظر په شرایطو باندې هغه کورنۍ چې مثلا ښه وضعیت کې دي، هغه کورنیو کې یعنی په ډېره کمه کچه لمانځل کېږي، او هغه کسان چې خپل په مسؤلیتونو کې، خپل په مشکلاتو کې بوخت دي، هغوی اکثره نه شي کولی چې دا ورځ لمانځي. خو بیا هم زما په نظر په دې شرایطو کې چې حتی یو څوک درته احترام هم وکړي، حتی خالي تبریکي هم درکړي، دا هم یعنی ډېره غټه خبره ده. دا هم یو چاته احترام ایښودل دي او د زړه نه درناوی کول.
نن ورځ افغان میرمنې په ډېر بد وضعیت کې دي. د دوی په خبره د اغوستلو لپاره کالي نه لري چې درلودلې هغه زاړه سوي دي، خوراک، پوښاک، هر څه دوی له ستونزو سره مخ دي. تاسو په نظر نورې کومې ستونزې دي چې افغان ښځې زیاتې ورسره مخ دي؟
د کور دننه مخکې خو وي، اوس د کور نه بهر او دننه دواړو کې بندیزونه لګېدلي. سیمې سبا ورځ هم ژوند ختم وي، هم فرصت ونه اوسي، او هم موږ نه یو پوه شوي دا ژوند څنګه تیر شو.
بله، له ځانه راته وایه پیاد کېږي دي چې اول ځل اتم د مارچ چیرته ولمانځل سه، چیرې دې ګډون وکړه، څه تحفه چا درکړه؟
لومړی ځل وه چې دا جشن موږ داسې ولمانځه چې څو فعاله ښځې او نجونې یو ځای شوي، هغه کسان چې فعاله برخه یې درلودله،
خبرونه مو درلودل لاړو خبرونه کې مو ګډون وکړ. حالت هغه کسانو کې مخکې هم خزو لپاره کار کړی و او خبرونه یې درلودلې. فعال خزو ولې هغه سره کښېناستلو. خبرونه مو درلوده خپلې جالبې خبرې. هغه پلانونه د آینده لپاره مخکې خاطرې د ټول به یادونه کړه. او بل چې د دې یعنی تحفه تاسو پوهېږي دا ارزښت نه لري چې څومره قیمت ولري. او مګر داسې یو څوک تا اخلي او دومره احترام تاته کوي همدای د ډېر یو غټ ارزښت لري. د مادي نه معنوي ارزښت کاملا زیات دی.
بله، خپله د چا ته په اتم د مارچ کې سوغات اخیستی کوم وخت؟
نظر په اوسني شرایطو که وایم یعنی اکثرا بیرون که خو مې نه ده اخیستی، خو خپل مورجانې ته مې نو ډالۍ اخیستې ده، مبارکي مې ورکړې ده. او انشاءالله چې وکولی شو وروسته د دې ورته په سمه توګه ولمانځو او وکولی شو هغه څه چې موږ نه غواړي او څه توقع لري. باوجود د دې چې تبریکی ټولو ته ورکول کېږي، خو مګر مورجانې ته په یعنې خاصه توګه لمانځلې مو ده، ورته کیک مو ورته راوړی دی او تحفه مو ورکړې ده. انشاءالله چې وروسته د دې وکولی شو د دې نه ښه لمانځنو.
ارزښت باندې راته خبرې وکړه، که څه هم د تاسو په خبرو کې څه نه څه روښانه سوله. اتم د مارچ چې د ښځو لپاره لمانځل کېږي، تاسو په شخصي نظر څومره دا اهمیت لري؟
د روزنه ژوند کې چې یو نفر درته ارزښت درلوده، اهمیت یې درکړ، ستا خبرو ته، ستا کردار ته، ستا روابطو ته، هغه څه چې تا ضرورت درلودل په وخت باندې تاسو ته ورسېدل، نو دا خپله یو نوی ارزښت ده. او کله چې بیا اتم د مارچ نه ته خپله پوهېږي چې ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي او ته بیا ونه کولی شې ولمانځې، یا هم حتی یو څوک درته تبریکي همدرد نه کوي، نو ځان خپل ځان سره داسې ښه احساس نه لري. ځان ته یو رقم کمبوتي احساس شاته ورځي چې موږ همکار کړی، ښځې یو، په دې برخه کې فعال او زحمت مو وایستلی ده. یا حتی که بیرون فعال او نه اوسي، حتی د کورنۍ کې چې اوسي، دا هم یو فعاله برخه ده چې موږ اخیستې ده. او چېرته ونه لمانځل شي، نو تاسو په دې ښه پوهېږئ، حتی زړه کې د انسان یو رقم ناامیدي لمنځته راځي.
د پغمان دی اوسیدونکو میرمن مینې په نظر د طالبانو حکومت د دوی هغه لومړني اساسي حقونه چې زده کړه او کار د ورکړي دوی ته د ښځو ورځ نن مانځي، خو د دوی لپاره دا ډول ژوند چې ورځ تر بلې د نارینه وو ګټې ته مجبوریږي، هغه هم چې د کورنۍ سړی هم بې دندې وي، نور له زغم نه وتلې خبره ده.
د ښځو په نوم یو ورځ ده چې هغه هم لمانځل کېږي، طبعا هغه هم تاثیر لري، نو روحي فشارونو سره مخامخ دی چې وایي څه دغه هم څه ور اضافه ده. دغه ورځ څه چې نن لمانځل یا نه خبرېدل یا هغه خپل حقوق یې نه ترلاسه کول، چې دغه هم خپل منفي تاثیرونه لري.
په نړۍ کې دا ورځ د ښځو لپاره په شاندارو مراسمو سره لمانځل کېږي. په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو وویل، میرمنې ډوډۍ نه لري، میرمنې د اغوستلو لپاره نور کالی نه لري. په دې خبرې وکړئ چې وضعیت څه رقم ده اوس په افغانستان کې.
یعنی د افغانستان د ښځو وضعیت خو ټول نړۍ ته معلوم دی چې افغانستان ښځې ورځ تر بلې تیارې ته لویږي، تیارې ته کشېږي، نوم یې ورکېږي، نشان یې ورکېږي. یعنی که ووایم چې له تاریخ نه حذفېږي، دا به هم یعنی کومه ناشونې یا ناممکنه خبره نه وي. په عامه اصطلاح بس آفرین دی د افغانو ښځو په جیګر باندې شي چې دلته شپې ورځې سبا کوي، شپې ورځې تېروي، اقتصادي ستونزې، رواني ستونزې، کورنۍ ستونزې، دا ټول زغمي، دا ټول مني. خو خدای دې وکړي چې حداقل حداقل په خپل کور کې ورسره کار او یو شي، مثلا خپل خاوند یې، خپل ورور یې، پلار یې، حداقل هغه ورسره یو سم وضعیت وکړي، هغه به هم لا کوي. نور خو بس په نړیواله سطحه یعنی غږ نه اورېدل کېږي. مثلا دا اوس واکمن نه پرېږدي چې غږ اوچت شي او نه پرېږدي چې غږ چا ته ورسېږي. په همدغه خاطر باندې ښځې میرمنې په کور کې نول شوي دي، د دندو حقونه او د درس دا ټول ترې اخیستل شوي دي د همدې دپاره. نو حداقل زموږ غوښتنه د خپلو کورنیو نه په داخل کې ده چې حداقل په خپل کور کې د خپلو میرمنو سره، لونو سره، میندو سره حداقل دلته ښه وضعیت وشي، هغه به هم بهتره وي تر دې چې مثلا ورځ ورته ولمانځل شي، ورځ یې مثلا تجلیل شي. هغه خو نور الله نور دی، خو که هغه هم نه کوي، لطفا لطفا حداقل په خپل کور کې ورسره ښه رویه وشي، هغه هم یو څه ښه ده، یعنی ګزاره وار ده.
بله، که څه هم په جمهوریت کې افغان میرمنو ځینې ستونزې درلودلې، خو بیا هم له نورو هیوادونو سره افغانستان سیال و. د ښځو نړیواله ورځ ورته لمانځل کېدله،
لغوخ نکسی را توقع تاسو تا دی خد و ورد سرقم منزل که دلا؟
تیر حکومت که مثلا جمهوریت که تیال از سرورانه هم دا دی خد و ازادی و دی خد و حقوق و نو اغا وقت ما خبال هم دنده درلو دا پر دیر شاندار مراسم و پر دیر درنکت و مثلا از موگ دا کار پا محل که کار پا زای که حداقل مثلا اغا گل چنه دی خد دپارا مثلا گل یا بهترین توفه دا مکتب گلان را کول که در مثلا بلا یو عادی توفه چه حداقل خیزی مثلا در خپل ورز ورطول پایش یا یعنی پا هاگ ورز یا چه خیلی سال سالاری یعنی تجلیل که ده که اغا مثلا پا هر سویه دفترونه او که مثلا خوانزه وی که مثلا درسانه دفترونه او موسی وی هر زوی مثلا پا در اغا نامه یا چه او یا خیزی تا خپل درانوه پا هاگ ورز بانی در اغا یاد اداره لخوا که ده یعنی همکارانی با طول پا اغا ورز رانتولی و زموگ نارینه همکاران با مثلا پا دیر درنکت موگ سر برخورد که و البته براتل دیو رزی همیشه با درنکت برخورد که و خو پا اغا ورز یعنی خاص دکه ده ورز بخواست میرمان ورز وان و طبعا مثلا گلان ور کول یا توفه ور کول یا درنکت کول یا کیک یعنی دیر خیلی احساس با او دیر خیلی مثلا سری تا خوان هار که ایرزه توری دغنا چه یا چوک تات مثلا درنخ تیوی یا چوک تات پا خسترگا گوری
کلتی اول طالبان را غلال دیخه زور از اونن منزل سوال نور لکه چنگ چی پا کار وکه چم لکت بیرون یا دوانه واسو پا غندو که بیا دوام کالو دریام کالو دادا رو رو نورم وقت تیریگی دا کال پا کال چوم را نورم دا ورز لپا مغور زول کیگی؟
پا ورز بانده طالبان زدل موخ پخپلو دندو کیو پخپلو مثلا کارزاینو کیو موخ مثلا چی خبر چو چی مثلا دست پیک اشاوی دا خب بس نو یا ورز و طور ورزی بوله هر چی چی بوله یعنی موخ لیدن چی صدقا موخ دخپل کارزاین پا من رو کرونا تا زان رستا و او روز تا مثلا کمه چی دا طور تیاری چی راغلی خوراغلی درش مثلا ده خز ورز نل منزل کیگی ورز تر بلی ده ورز خز و حکونه کم شوال دن ده تی واقع سل شوی ده لوست حق تی واقع سل شو ده غا ورز خود تی واقع سل شو شو یعنی اگه مثلا تعلیم چی لفرز دهیم اگه هفته تری وقت سل شو ده خوی بس یا چند داد نو ده خز ورز مکتا نل منزی مکتا ده خپل حقوق را کی مثلا ده دن ده حق ده لوست حق ده غرگ و چطول و حق ده پچوله نکه ده ترگنده دو حق ده زموک حق ده بس دورت المنزم نه مختر خلاص مختر ده خبال اغا خدای چی کم حقونه را کرده مختر ده اغا حقونه را کنیم سیده
ده طالبانو ده کرنه پزین و افغان کورنه بانده چرق مسار که یعنی دویم بخپال کورونو که چمره میرمن لپام غرزوی و رازی ارتا نل منزی نور لمرنی ضروریات نپوره که وی زکا بیرون وینی چه حکومت ده میرمنو پر وران ده بیتفاوت ده دی.
دیر تاثیرونه تابن یعنی دیر زخپال کورنه که بعض وقت مثلا از موگ ده کورنه نارینه چه بیرون توزی نو زغبل کلکل وای من ولی موږ د ویتاس دولت تاسو نه پیډی واشه دولت ته وای نو موږ هم څکلو یعنی دا وګورئ که مثلا د دې خبرې عمق ته څوک پام وکړي یعنی ستاره په لوړ غر خانو نه اوریدل کیږي نو زه ستاره څه واورم دې مطلب یعنی هم دا شری سره مثلا د سې عمق ته د موضوع وګوري نو تا وان مثلا دا چې په یو لوړ ساته ستاره نه اوریدل کیږي دا خو د طبیعت یعنی یو دغه د کنه چې په لوړ ساته د څوک نه اوري نو په چیرې به څوک څه واوري دا ډېر مثلا تاثیرات په کورنۍ او په کورنۍ رفتارونو په کړنو درلودلای دی خو ډېر رواني ستونزې سره مخ شوي دي په خپلو کورونو کې هم حداقل سره سمه رویه نه کیږي ځکه چې بعضې کورنۍ دي هغه وایي چې مثلا په اسلام کې داسې راغلي دي یعنی په اسلام کې راغلي چې ښځه دا ده او ښځه د کور ده او ښځه د کور ده او ښځه د خدمت ده طبعاً چې په کور کې تاسو دغه خبرې کیږي او بیرون دې غږ نه اورېدل کیږي نو هغه میرمنې به او یا په روحي ستونزو په روحي او رواني مشکلاتو سره طبعاً چې مخامخ کیږي او ډېرې همدغسې شوې هم دي
دا څومره مهمه ده چې مثلا په یو کورنۍ کې که دوه ښځې دي که درې ښځې دي دوی په خپلو کې یو بل ته دا د ښځو نړیواله ورځ یو ډول نه یو ډول تجلیل کړي ولو که په ډېرو مصارفو نه یي لږ خپله ښځې ښځو ته په داخل د کور کې څه کولی شي
ډېره ښه خبره ده او ډېره ښه مثلا اشاره ده چې که نارینه از موږ غږ نه اوري طبعا نارینه چې دي له لوړې سطحې شروع تر د خپله کورنۍ پورې که خاوند دی که ورور دی که پلار دی نارینه نارینه دی نو تر هغه چې ښځې د یو بل سره مثلا ښځه د ښځې غږ واونه وري ښځه د ښځې لاس ونه نیسي ښځه ښځې ته احترام ونه کړي هیڅوک به یم ونه کړي نو دغه ډېره ښه خبره ده چې مثلا که په کور کې دوه ښځې دي دوه ښځې دې را اوچتې شي خو یو بل سره احترام وکړي یو بل سره مینه وکړي یو بل سره دغه یعنی تحفه په شریعت کې په اسلام کې هم راغلی ده چې تحفه مینه ډېروي احترام زیاتوي په خپل منځ کې دغه وکړي مثلا که هغه هر څوک ښځې دي نو دغه یعنی ډېر ښه کېدای شي حتی د دوی په روحي مثلا حالت باندې به هم تاثیر لري او په کورني وضعیت باندې یعنی په افغانستان کې ډېرې کورنۍ داسې دي چې ډېرې ښځې په یو کور کې سره ننوتې دي دا چې بېکاري ده بېسوادي ده نو هغه بېچارهګانې ډېرې مثلا په جنګو په دعوو په ګیلو په دې شیانو سره مصروفې دي نو کله مثلا دوی ته مثلا معلومات ورکړل شي یا همدغه تشویق کړل شي پوهه ورکړل شي چې ښځې باید د ښځې لاس ونیسي ښځه د ښځې د حق په مقابل کې راپورته شي ښځه د ښځې لپاره مبارزه وکړي نو دا به بهترین بیا به هیڅ ښځه نارینه درته ضرورت ونه لري چې نارینه یې سپورټ کړي نارینه د هغې حق وغواړي نو کاشکې ټول ښځې فقط د خپل یعنی راپورته شي د یو بل د حق وغواړي د یو بل سره ودرېږي د یو بل سره مینه وکړي او د یو بل سره اخلاص وکړي دا بهترین کار ده یعنی همیشه باید ښځه ونه وایي چې نارینه یې ما لپاره یو څه وکړي راځه خپله تکړه شو خپله راوچت شو خپله راپورته شو خپله د خپل ځان لپاره یو څه وکړو خپله د یو بل سره مینه وکړو د یو بل لاس ونیسو د یو بل سره اخلاص وکړو
بله په آخر کې راځو اتم د مارچ په اکلا باندې د تاسو پیغام میرمنو ته ځان سره لرو د ازادي راډیو له طریقه به تاسو میرمنو ته د دې ورځې مبارکي په کوم الفاظو ورکړي
افغان ښځې نجونې میندې تاسو ټول اتلان یاست موږ ټول اتلان یو یعنی زه خپل هم بس افغان یم بس افغانستان کې اوسېږم یعنی په افغانستان کې په اوس شرایطو کې ژوند سخت دی تاوان سخت دی موږ ټول ته معلوم دی نو دا سختې ورځې به هم تیریشي دا مشکلات به هم تیریشي مثلا که تاسو دندو والیای که تاسو درسو والیای که تاسو مثلا د هر شرایط والیای دا وخت تیریږي یعنی بې ځایه نه ده چې رڼا راتلونکې ده که شپه تیاره ده رڼا راځي دا وخت تیریږي خپل حوصله مه بایلئ خپل ځان بوخ وساتئ ځان مصروف وساتئ په کور کې فعالیتونه وکړئ که هغه درسي دي که هغه مثلا نور کس دی کار دی دا شپې ورځې په یو ډول نه په یو ډول تېر کړئ انشاءالله انشاءالله یوه ورځ به راځي چې موږ تاسو بېرته په رڼا کې وو په رڼا کې به ژوند کوو بېرته به مثلا خپل کوم اهداف چې لرو هغه ته به رسېږو یوازې او یوازې باید خپله حوصله خپل همت له لاسه ور نه کړو نو دا ورځ او نورې ورځې د ټولو ورځو زه مبارکي وایم افغانو مېرمنو ته او ټولو هغه مېرمنو ته چې د نړۍ مېرمنې چې په ستونزو کې دي په مشکلاتو کې دي او کومې چې نه دي خدای دې هغه هم وساتي او کومې چې دي خدای دې په هغو له موږ سره رڼا راولي
په یو شمېر کورنۍ کې اوس هم د نارینه و لخوا ښځو ته د دوی ورځ نمانځل کېږي 22 کلن خوشحال چې په کابل کې د انګلیسي په یو کورس کې ښوونکی دی په دې اړه وایي
زه به خپل مورجانې ته هر څه چې هغه خوشاله لري هغه لکه کالی لکه چلا هر څه چې وي ورته اخلم
د مور ورځم تاسو یې ورته شیان اخلم ورته او د زله کارونه ورته کوم هغه ورځ کې
د مور ورځ د خزه ورځ ما خور او مور هر ورځ ورځ ده هر ورځ ور سره شته راو هر کار چې دوی وای ور سره کومه کوم هر کار پیسې چې کاری و برا کور کارونه هر چی دوی ورته راته وای هغه به کوم ورته
مال پر همیشه د خزه ورځ ده
د خزه ورځ خو ډیره مهمه ده هر چا خپل ماینه نظرونه دي هر چا نظرونه مختلف طالبان و شوزه تخزخ ندلر که این خونور در که بیا بعض خلق دی دوی دیر شد ده سی خپل کورنه سی خدیر رازی لکپل شوزه نه خور نه مور نه برا هر چی دوی تی ورتوائی لکما غونده که ای ورتا او برا بعض خلق دی دوی خوش نره چی دوی بانده وزی دست وی تحصیل وکی برا خکور که بناستی بس دستی او ازده خبگان رازی نو ولی ما زم عطب تنظم کرس تنظم و رزم نه تجلیل میگی دوی خفه دی اتیاب سده اوست دوی خفه دی دول انجون و دول څه شي زه ټول خبرې چې دوی کار ته نه دي بارو ورته نه تجربه دي دوه راتیا په سره نور دوی خبرې
د
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورونو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره. اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته له حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنې رسنۍ ته سر ورښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډیر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیلې کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډیر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډیر بد راتلونکی به ولري که چیرې پر وخت مهار نه سي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښه خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راسي، باید اتفاق راسي.
زرغونه اورزله دهقانې ما د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یوې افغانو په صفت ډېره خوښنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو هدف اقتصادي ستونزې دي. په اقتصادي ستونزو سره سربېره انټرنټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام زخمه میدل پر چې د ټیک ټاک بے جای خبرې یا بے جای مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د مال لپاره ډېر ځورونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نشو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوښنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
درمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونو احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنها د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانان دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي. مثبت استفاده معنای داده چی؟ مونگ باید او گرو چی؟ ای مونگ اصلی ارتیا، ای مونگ اصلی ضرورت سشیده. افغانان هغه خلک یو چې تقریبا نیم قرن جګړه مو تیره کړې ده. په همدې خاطر د افغانستان دپاره یو اصلي مسله، یعنی اصلي دوا، اصلي ادویه د افغانستان د علاج دپاره، هغه یو د بل منل، همدیګر پذیری، دا خو بالکل اساسی ټکی دی، اساسی اصول دی. اتکا باید په دا مسائلی که وشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی. دا خو باید مونگ و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو که فکر وکړو، او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د اعادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دا مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام، کنزلی، نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف ده قوانین ده. په دې حالت که معلوم دار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و تا. ده مثال فیسبوکم دا امکانات ده، پا یوتیوبم که دا امکانات ده، پا طول رسانگانو که دا امکانات ده. ابیا موضوع دیر اقا کیگی، خب به معلوم دار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع و کنی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونه که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. ارسو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و کنی، اعتراض و کنی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کې، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کړي، اتهامات وارد کړي. په هغه وخت کې معلوم دار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لارې معلوم ده.
بله سادات صاحب، که راسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اریم باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکا؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوي تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت را منسته شویده چه یعنی دی اشخاص و پوگته، شکست خورده سیاست مداران و پوگته، جنگ سالاران و پوگته، بازه یعنی فیسبوک چرون کی، بازه فیسبوک ماران، یا مثال پر نور رسانگانو که دی اغوی پوگته یو دبل سر مقابله کیوی، یو دبل سر مجادله کیوی.
اوس رگرزو یو چو کلون اولانده تا، آیا اغا وقتا امدسه یو بل ته البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخام و او که اوس دورې شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چه دا دیر تفاوت لری خدا خو یعنی دل جنگ محصول ده منگو تاس طول یعنی دل جنگ و دیر بد آلات دوره متیر کرده خپل وطن کې پم داوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې همغه چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جگره نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه اگه وقت معلوم دار چه دیر توپیر در لوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا اگه وقت موجود نه و پتول افغانستان که او رادیو بیا با دغنه تلویزیونم را منسته شد باز محدود اخبارونه و پا افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اگه وقت یعنی اگه ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلوم دار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اگه ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا احترام کول، اطفال تا شفقت کول، امسایه تا درانوی کول، دا طول اغا مطالب جی چی ایمونگ او تاس دی طولنی ارزختونه دی، دا ارزختونه چی ایمونگ او تاس دی دین او آین سره سلپسل مطابقت لری او دی مونگ دین او آین فرهنگ نه نشعر کلیده.
بله رازو د حل لارو تا که چه هم تاسو په خپلو خبرو کې تر یو حد اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کړو د حل لار څه کېدلی سي په دې خبرې وکړلې چې په ټولنیزو رسنیو کې د ځینو کسانو لخوا ځینې نور کسان هغو ته توهین کېږي شخصیت ته سپکاوی کېږي په علت مخبرې وکړې په زیان مخبرې وکړلې پخوا وخت اور وګرځېدلو په غم تاسو بحث درلوده ربه سودی ته چې اوس حل لارې څه کېدلی سي سادات صاحب
هغه اصلي مسله په یو هیواد کې دولت ده متاسفانه په اوس وخت کې یعنی د افغانستان اصلي مشکل اصلي فقدان داده چې مونږ او تاسو متعارف دولت نه لرو یعنی حاکمیت موجود ده په افغانستان کې د طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نه ده په افغانستان کې اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملنه نو کلی ده یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلدی مسئولیت وجود نلدی قانون وجود نلدی قانون مدنی اشتنول نلدی دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا وست وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده زکه چه که مرکزیت متاسفانه موجود نده نه په افغانستان که او نه په بهر که پا همده خاطر مسئولیت راجعه کیگی افغانی نهادونه ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادونه چی دید ده فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و دیاغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت پا مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانانو پر طولنه که موجود و او در افغانستان پر تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در غد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه او رسانه لری رسانه چه یعنی چلون که دی او رسانی دی یو نو فرهنگ سازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پو قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای اصلی تکی دی دی او دا جامعه دغه د پاره چی او اساس را منځ شي چې یو دبل ته درناوی وکړي، احترام وکړي، او مشترک هغه مشترک منافع چې دي، مشترک ارزښتونه ته دي، هغوی ته باید ډېر درناوی وشي.
ساده صاحب، راځو په آخره کې به د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري، د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي کنه، دغو ته به تاسو څه ویل ولرئ؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا و امریکا و کانادا و استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم ډېر قوي موجود ده. اصلی ټکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شي، یعنی وقت ډېر اهمیت لري. هغه وخت چې هغوی ضایع کوي په دا رسانه کې، یعنی بیهوده وخت ضایع کوي، د وقت قدر باید په پام کې ونیسي. او اصلی مسله دا ده چې تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسله ده. د مونږ او تاسو دپاره هغه اصلی قدرت، اصلی صلاح د افغانانو دپاره خدای ودونه که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل، امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونه که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانان ته، دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی، او د وقت نه، د شرایطو نه باید ډېر قوي استفاده وشي. مونږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې پوسی اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني. اوسا او تند اوسئ.
درندوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه لمونږ سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم زی صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم صبر و ما خون صبریگی وایت سنگ وکم دادا خوبیا د محبت مجبوری مجبوری پتا دا خوبیا د محبت مجبوری وہ خود کہے تا چار کیگی وایت سنگ وکم زرم پتا پسی خوگیگی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سی صبر وما خون صبریگی وایت سنگ وکم
درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم درد خوش کو درد ڈیوے پوخ کو بنے ساتم لغڑن جوند بس تیرے گی وایت سنگ وکم زڑ میں پتا پسی ہوگی گی وایت سنگ وکم وایت سنگ وکم سے صبر وما خون صبری گی وایت سنگ وکم زور پتا جڑنا بائلو جلا نہ